و لیدر همینجا با پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل شبر را همراهی کنید. اجمل سب خوش آمدین.
هر شما این لطاست خب مننه ده از هدیر رو ده دیست دخ پروان دوریدون که هر کلی کوم. پدې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د کابل شهر د امنیت لپاره نوي تدابیر په پام کې نیول شوي دي. ولسمشر غنی ویلي دي هغوی چې غیر قانوني ګټې له لاسه ورکړي ناری سوري جوړې کړې دي. تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو تفصیل اورېدل شي. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې ځان وژون کې 14 شوي. د افغانستان در روانو پارلماني انتخاباتو لپاره د ټکنالوژي اړتیاوي مشخص شوي او د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشه سبا ایران ته ځي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د ناټو یو عسکر د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د ځان وژون کې برید له امله وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه یاد شوی او هغوی د درملنې لپاره د بګرام هوایي ډګر ته انتقال شوي دي. بل لور ته د قرباغ ولسوال عبدالسمی شریفي ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 یو تن چې د ښځو جامې په تن وي تیره شپه ترسره کړه. د عبدالسمی شریفي په وینا په دې 14 کې درې ملکیان په دې برید کې چې تیره شپه ترسره شو دوه تنه ملکیان وژل شوي دي او 15 نور چې هغوی هم ملکیان دي ټپیان شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو ته شوراګانو پر روانو انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د ټکنالوژۍ د اړتیاو مشخصات چمتو شوي او فهرست به راتلونکې اونۍ حکومت ته وسپارل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وری ماچ وایي چې په دې اړه یې پرون د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په غونډه کې هم خبرې کړې دي. ښاغلی وری ماچ ازادي راډیو ته وویل اوس په حکومت پورې اړه لري چې دا تخنیکي اړتیاوې د تدارکاتو د کمیسیون له لارې چمتو کړي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یې وسپاري.
د رای ورکوونکو د لیست جوړولو ټکنالوژي مشخص شوې ده او موږ په دې ژبه چې حکومت د ملي تدارکاتو له لارې دغه ټکنالوژي خریداري کوي او کمیسیون ته وسپاري.
شغل ویرماچ زیاته کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټکنالوژي د روزونکو د روزنې کورسونه پیل کړي او ډیر ژر په دالړې ولایاتو ته هم وغځول شي. د هلمند ولایت د ګرش کلوسولې په یخچال سیمه کې تیر شپه د افغان امنیتي ځواکونو یو مرکز ته چیرمه چاودنه وشوه. سیمه ایز چارواکي وایي چې د حمله د موټر بم په وسیله شوې. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل
د ګریش یخچال په ساحه کې د امنیتي ځواکونو په وسیله د چیرمه یو موټر بم شوې ده. امنیتي ځواکونه ساحه ته رسیدلي دي، ساحه یې کنټرول کړې ده تر څو پورې دا مشخصه معلومه کړي چې څنګه رامنځته شوې ده.
د ګریش امنیت قومندان اسماعیل خان خپلواک اسوسییټډ پر سرجن ستویلی چې په دې پیښه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د نړیوالې بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ پر مخ فدریکا موګیرینی ژغ کړی چې ایران ته د خپل سفر پر مهال په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ټولو فعالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړي. د بشري حقوقو د مدافع ټولنې چې په یو راپور کې تهران د خلکو په بیرحمانه ځپلو تورن کړی دی، له اروپای ټولنې همدار از غوښتنه دي چې د ایران په وړاندې کلک دریځ خپل کړي. د ایران په چارو کې د امنیسټي انټرنیشنل څیړونکي نسیم پاپایانی میرمن موګیرینی ته سپارښتنه وکړه چې په ایران کې د بشري حقوقو د مدافعانو د مرکز د پخوانی مشر نرګس محمدی په ګډون د بشري حقوقو له مدافعانو سره د کتنې غوښتنه وکړي. پاپایانی وایي موګیرینی باید د بشري حقوقو د مدافعانو د بې قید او شرطه او سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر ویاندې کاترین ری وویل چې موګیرینی په دا موضوع له ایراني چارواکو سره مطرح کړي. په پام کې ده چې میرمن موګیرینی سبا شنبې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د واشنگتن او ماسکو اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې او د امریکا د کانګرس غړي له دې کبله د ګرام بللې دي. ښاغلی ترامپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له روسیې سره اړیکې د پخوا په پرتله تر ټولو ټیټې او خطرناکې کچې ته رسیدلې. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې پر روسیې د امریکا د بندیزونو د لایحې له توشې یو ورځ وروسته وکړې. د روسي صدر اعظم دیمتری میدویډف د ولسمشر ټرمپ لخوا د دې لایحې د توشې په خبرګون کې وویل دا اقدام د ماسکو پر ضد د سوداګرۍ د پوره جګړې د پیل معنا لري. ټرمپ هم درس د وګړو د سی بي می د اصلاح پلان د رات پاړه د سنا پریکړه د اشاره پترس کې پر خپل ټویټر پاڼه د کنایې په ژبه لیکلی تاسو کولای شئ له کانګرس څخه مننه وکړئ له هغو کسانو چې وې نه شوی کړی مشته سی بي ما راکړي. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو یو جګپړی جنرال وایي د امریکا پوز به د روسیا او بلاروس پر پلان شویو پوزي تطبیقاتو په خورا دقت څارنه وکړي. څارونکي وایي په دې تطبیقاتو کې 3000 سرتیری ګډون کوي. د هوایي ځواک جنرال جان هیلی چې په اروپا کې د امریکا د پوز د تطبیقاتو مشي کوي پرون ریچرز خبري اژانسته وویل ماسکو په دې تطبیقاتو کې د شفافیت لپاره غورځولای ځکه اجازه نه ورکوي چې لبیدی څارونکي ګډون پکې وکړي. دا تطبیقات پر روانه سپتمبر میاشت کې په پام کې دي. روسیه ویلي چې په دې عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو ته د بلنې اړتیا نشته او ادعا کوي چې له 10000 کم سرتیری ګډون پکې کوي. د خبرونو پای اوسه جړډو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د کابل په دروازو کې د چاودیدونکو موادو د کشف لپاره کمپیوټري وسایل نصب شي. موضوع مو د پوځي چارو لوي وکتون کې سره شریکه کړي.
شرط دا ده چې دغه دروازه کې چې څوک ذریږي په دقیق صورت باندې د دروازې د استعمال باندې پوسی
د ولسمشر اشرف غنی څرګندونه لرو.
امه پر فیسبیلیټی په دې باندې نه کاری کوم چې څوک راځي نن خطا کوي
په پاکستان کې د پښکل بارانونو تلفات تر سلو او شتي په خبر پښتونخوا کې خلک شکایت لري چې حکومت مرسته نه ورسره کوي.
د دکانم دغه حل سلندرم دغه دی پرتی دادم د دکان مخه بیل چم راغشتي او براجو مونږ یې شړو.
د کور کلی په پروګرام کې د وی میرمن دردونکې کیسه لرو.
هغه مې پلار وسیږي نه چې قاتل د خپل اولاد ګردي خرڅي کې د خپل اولاد قلب خرڅي هغه به تر رقم ته د مو اولاد وسوتي.
د ماشمانو ځانګړي پروګرام کې د مور د شیدو د اونۍ د منځلو پاړه اوریدل شي. د کابل په دروازو کې به د سکند ماشینونو په وسیله د موټرو تلاشي پیل شي. د دې لپاره یو شمیر مامورین روزل شوی دي. د دې نویو مامورینو دنده به د سکنرونو په وسیله د هغو موټرو پلټنوي چې کابل ښار ته ننوسي. دا د هغو اقداماتو یو برخه ده چې حکومت په پلازمینه کې له خونړیو حمله وروسته په پام کې نیولې دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د کابل د ګارنیزیون عمومي قومندان هیله لري چې د کابل ښار په څلورو دروازو کې د سکنرونو په وسیله د موټرونو د پلټنو پایل به په پلازمینه کې د امنیت لخې غنې سره مرسته وکړي. د دې ټکنالوژي د کارولو لپاره موظف مامورین به په تیره د لوړ ټوناژ یا درانه بار لرونکي موټر چې د کابل له دروازو څخه ښار ته ننوځي د سکنرونکو ماشینونو په وسیله په دقت سره تلاشي کوي. د کابل د ګارنیزیون د عمومي قومندانۍ سرپرست جنرال افضل امن تیر شپه ازادۍ رادیو ته وویل د دې کار موظف کارکونکي له روزنې وروسته خپل کار پیلوي. دوی د هغو سکنرونو د کار څرنګوالی زده کړی چې د کابل په دروازو کې نصب شوي هلته امنیتي تدابیر ټینګ دي او ښایي درې څلور کسان به هغه موټر چې تیریږي په کمپیوټري دستګاه کې ګوري چې نشایي مواد وسلې او چاودیدونکي مواد پکې نه وي. دا دستګاوې مخکې فعال شوي خو د شنبې په ورځ موظف کسان وراسته و چې خپل کار پیل کړي. انتقاد کوونکي په کابل ښار کې د خونړیو چاودنو لړۍ وروسته د ښار په دروازو کې د موټرو د منظمې پلټنې نشټوالی د دې پیښو یو علت بولي. د ځینو راپورونو له مخې په ګڼ شمېر مواردو کې په چاودیدونکو موادو بار موټر د کابل پر دروازو له تیرېدو وروسته د ښار په بیلابیلو برخو کې الوزول شوی دی. چارواکي هیله مندي چې د دې سکنرونو له فعالیدو سره به په دې پیښو کې کموالی راشي. خو د امنیتي چارو کارپوهان او له دې ډلې پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې پر دې وسیلو کار باید صادقو او باوري کسانو ته وسپارل شي. ښاغلي امرخیل له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې همداراز وویل چې موظف کسان باید په تخنیکی برخه کې خروزل شوي وي.
شرط دا ده چې دغه دروازه کې چې څوک غریږي په دقیق صورت باندې د دغه دروازې د استعمال باندې پوه شي، ولې که څوک په استعمال باندې پوه نه شي امکان لري چې هر موټر و پولیس ونی پوهشي.
د سکنرونو په وسیله د کابل په دروازو کې د موټرو پلټنه د هغې امنیتي طرحې یو برخه ده چې د ولسمشر اشرف غنی له امر سره سم د کابل د امنیت لپاره جوړه شوې او د کابل امنیه قومندان د چهارشنبه په ورځ اعلان کړه. حکومت دا اقدامات وروسته له هغه تر کار لاندې ونیول چې د کابل ښار په ګڼمیشتو ساحو کې پرله پسې خونړۍ چاودنې وشوې. په دې لړۍ کې وروستۍ په کابل کې د عراق پر سفارت بریدو چې په ترڅ کې د دې سفارت دوه افغان کارکونکي ووژل شول. همدارس نجدې دوه میاشتې مخکې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د جرمني د سفارت مخې ته یو ټانکر بم چاودنې د چارواکو په وینا یو نیم سل کسان ووژل او له 1400 زیاتې ټپیان کړل.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو په منځني صف د ولش پښین په ټوله افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په افغانستان کې ټول تدارکات عیار شوي او هغوی چې وارداتي ګټې له لاسه ورکړي ناری سوري جوړې کړي دي. روانه اونۍ په مزار شریف کې د بلخ ولی عطا محمد نور او د اجرایی ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق بي غونډې ته وویل چې د نړیوال ټولنې پیسې په افغانستان کې غلا کیږي او د ملي تدارکاتو ادارې په جوړېدو سره فساد په پراخېدو دی. خو ښاغلی غنی وایي چې د ملي تدارکاتو عیارول د افغانستان په ګټه دی او په راتلونکي کې به خلک د دې په ګټه پوه شي. شغلی غنی دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په ارکه د صنعتکارانو وی جوړې شوې غونډه توکړه. په دې اړه تفصیل له کابل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د صنایعو او مادن د خونی په پرانیسونډه کې ویل چې صنعتکاران د هغو لپاره خو مثال دی چې د شخصي ګټو لپاره د ملي ګټو قرباني کول غواړي. خغلی غنی وی هغوی چې اوس پر وړاندې مخالفت کوي 50 کال وروسته به د دې کارونو په اړه خو وایي. ولسمشر همدار ازول چې تدارکات تیار شوی او د غلړۍ د خلکو په خدمت کې ده، خو هغه چې چغي وهی وارداتي ګټې له لاس ور کړی دي.
تمام تدارکات عیار شول تا
دای وی ټول تدارکات عیار شول ترڅو د صنعتکارانو، بزګرانو او میولرونکو په خدمت کې وي. هغه چې چغي وهی وارداتي ګټې له لاس ور کړی دي. که څه هم ولسمشر په مشخصه توګه د چانوم یاد نه کړ، خو په همدې اونۍ کې د بلخ ولی عطا محمد نور د تدارکاتو پر پروسې جدي انتقادونه کړي وو. عطا محمد نور د تدارکاتو په پروسه کې د پراخ فساد په اړه ویلي، خو ولسمشر غنی وایي د کار فی سبیل الله دی او د چا په قصه کې نه دی. خاغلی غنی دغه څرګندونې د صنایعو او مادن د خونی په پرانیس غونډه کې وکړي. د خاغلی غنی په خبره د خونه په هیواد کې د صنعت او کورنی تولید د ودې لپاره له حکومت سره چارې لا ډېرې هم غږی کړي. ولسمشر همدار از مالی وزارت امر وکړ هغه بودیجه چې نه د مصرف شوی په صنعتي پارکونو دی ولګوي، څو په هیواد کې د صنعت ودې ته لار هواره شي.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې مو په راپور کې واوریده چې وی ویل د هغو کسانو شخصي غیر مشروع ګټې په خطر کې راغلي او ورخطا شوی دي چې شورې جوړ کړی دی. اشرف غنی د څرګندونې وروسته تر دې وکړي چې د سیشن بی پروس په مزار شریف کې د افغانستان د اجرایی ریاست دویم مرستیال حاجی محمد محقق او د بلخ والی عطا محمد نور د ملي تدارکاتو په ادارې انتقاد وکړ او ویل چې له دې سره فساد په پراخېدو دی. دوی هم درځو ویل چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې پیسې غلا کیږي. بل لور ته د ملي تدارکاتو اداره وایي خلک باید د خپلو شخصي ګټو او سیاسي سیالیو لپاره د دغه کمیسیون د اصلاحاتو حاصله پوښتنې سره مخامخ نه کړي. د دې ادارې د شفافیت د ټینګښت او د ستراتیژۍ اړیکو رئیس ازادي راډیو ته وویل هغه ټیم چې د تدارکاتو په برخه کې له فساد سره مبارزه کوي ټول شمن او روزل شوي ځوانان دي. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریالې ناجي صاحب په راپور کې.
د اداري فساد په تړاو د اجرایي ریاست د دویم مرستيال او د بلخ والی ورستي سرګندونی د ملي تدارکاتو اداري له اکسل عملونو سره مخ شوې دي. د دې ادارې د شفافیت د تامین او د ستراتیژي اړیکو د برخي مشر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل هغه کسان چې د خپل ګټو او سیاسي سیالیو لپاره د کمیسون فعالیتونو ته د زیان اړولو هڅه کوي د خوشنۍ وړ مسله ده. محمد سهیل کاکړ ویل چې د دغه ادارې کارونه د سیګ په ګډون د کورنۍ او بهرنیو ادارو تر سر لاندې دي.
په عمومي توګه موږ یو غیر سیاسي ارګان یو، په داسې یو برخه کې کار کوو چې اقتصادي او پراختیایي مسایلو سره اړیکې لري. هغه ځوانان چې په دې اداره کې کار کوي د مافیایي فساد پر وړاندې مبارزه کوي. داسې یو پروسه کې چې په تیر کې د خلکو پیسې حیف او مل کېدي، خو دوی پکې اصلاحات راولي. زموږ تمه همدا ده چې د اصلاحاتو دغه بهیر د سیالیو او سیاسي مسایلو تر اغیز لاندې رانسي.
تبدأ سالك دا چه یو ورز اولانده دا اجرای ریاست دویم مرستیال محمد محقیق او دا بلخ والی اتا محمد نور پا بلخ کی دا یوی غونده پر محل ویل چه پراخ اداری فساد دا ملی والی حکومت پایخت گواخی او دا ملی تدارکاتو اداری جوڑی دل لادیر فساد تا زمینه برابر کرده. دا غیداره پا دیال سو دری نویوم المریز کال کی دا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی للوری دا جمهوری ریاست دا چارو اداری پا چوکارد کی رمسته شو چه هدف پا تدارکاتو کی دا اصلاحاتو راوست او د پالیسیو جوړول یاد شوې دي. دا چې په حکومتي ادارو کې په کوم اندازه فساد د نړیوالې ټولنې د مرستې کمیتو ته زمینه برابروي و موږ غوښتل چې په دې اړه په افغانستان کې د روپۍ ټولنې نظر هم ولرو، خو د دغې اتحادیې د رسنیو برخې په دې اړه ځواب ورنه کړ. له دې ټوله سره دغه دوه دولتي چارواکي همدارنګه نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویلي چې له افغانستان سره مرسته شوې پیسې غلا شوې او نړیواله ټولنه باید له خپلو مرستو څارنه وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست دغه دوه افغان لوړپوړو چارواکو د سرګندونو په تړاو ویلي چې روانو شرایطو څخه د وتلو لپاره کومه طرحه وړاندې شوې نه ده او د دغو کسانو سرګندونې شخصي بڼه لري. یو شمېر رسنیو تر دې وړاندې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني قومندان جنرال جان آلن له قوله لیکلي چې د اداري فساد موجودیت او د جرمي شبکو فعالیتونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بریالیتوب په مخ کې لومده ننګونه څخه دي. دا چې د ملي تدارکاتو په اداره کې په رښتیا هم فساد شتون لري کنه او د فساد پدیده څومره د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې کمولی شي، د فساد سره د مبارزې د عالی ادارې نظر مؤخصه. د دغه کمیسون رئیس سید حسین فخری وویل چې د تدارکاتو ملي اداره له سرولونو سره یو شمېر کمزورتیاوې هم لري.
لاسته راوړنې
یې داوي چې په هره جلسه کې په میلیونونه ډالره سپما کړي دي. دا کمیسون سبب سوی چې قراردادونه قانونمند سي، خو یو شمېر انتقادونه هم موجود دي. هغه دا چې په یو شمېر برخو کې د قراردادونو د ځنډ لامل کیږي. باید ووایم چې فساد زموږ اقتصادي او اجتماعي پرمختګونه له خنډ سره مخ کوي.
د ښاغلي فخري په وینا فساد د حکومت په مخ کې له لویو خنډونو څخه شمېرل کیږي او د نورو ننګونو تر څنګ د ناامنیو یو لامل همدا پدیده ده چې په وړاندې باید جدي مبارزه وشي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
پکتیا ته ورسو له هغه ځای داود تپن په ټلیفون را سره دی. خبر مو ترلاسه کړی چې طالبان د جانخیلو په ولسوالۍ کې ځپل شوي دي. تپن صاحب، په جانخیلو کې د جګړې په ډګر کې څه بدلون راغلی؟
مننه شیبر صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلي دي، پکتیا ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې له تېرو 14 ورځو راهیسې دلته جګړه وه. د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ په دغه جګړه کې تر دې مهاله افغان ځواکونه خبر ورکوي او معلومات شریکوي چې دوی نږدې سړی پورې وسلوالو ته مرګ ژوب لاړولی. په دې د امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤول سردار ولی ته بس هم سهار وختي موږ سره خبرې کولې. دی پخپله په جانخیلو کې وو، ویلې هغه پوسټه چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي او حکومت ته تهدید وه هغه یې لاسته راوړې او په جانخیلو کې جګړه په مکمل ډول له منځه وړې، خلکو عادي ژوند پیل کړی. ولې دوی وایي چې په سیمه کې کوم خلکو ته چې زیانونه اوښتي دي، هغوی د جبرانولو لپاره او په منطقه کې د کار لپاره د پکتیا امنیه قمندان او د کلي اردو قمندان دوی په شریک تصمیم لګیا دي او ولایتي ادارې او مرکزي حکومت سره تصمیم نیسي چې دلته خلکو ته عاجل مرستی و اړین مرستی ورسی بل شي برسه
تپن سب دغه تلفات چې دوی ویل چې سلطنه شاوخوا سلطنه ټپین شوی یا وشل شوی دی په دقیق ډول یا ساجی رډو ته ونه ویل چې څو تنه وشل شوی او یا څو تنه ټپین شوی
دوی مخکینی معلومات چې ورکړی وو ته شپږ پنځوس پورې وسلوالو د وژلو خبره یې کړې وه او ویل یې شپاړس تنه په دې کې پاکستاني ملیشیې دي خو وسلوالو طالبانو دا خبره رد کړې وه چې دوی سره پاکستاني ملیشیې نشته ولې نن سهار دوی یوه خبره وکړه چې د دوی هغه اسیر عسکر چې دي هغه به د لوړپوړو چارواکو تصمیم شي د هغوی د راخلاصولو لپاره قومونو سره څنګه مخکې لاړ شي یو خبر دی دوی دا هم و د سردار ولی تبسم چې دوی پاکستانی ملیشه نیولې دي په دې جګړه کې او هغه ځان سره ساتلی او وسلوال طالبان کوشش کوي چې د اسیرانو په ځای دغه ملیشه خلاص کړي ولې دوی د مرکزی حکومت تصمیم نیسي چې څنګه تصمیم ونیسي بلې شبرسه
طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي
طالبان ویلی چې افغان لوري ته تلفات اړولي او دوی خپل تلفات تر پنځو کسو پورې مني چې په دې ټوله جګړه کې پنځه کسه وژل شوي او اووه کسه زخمیان دي مونږ زبی الله مجاهد سره خبرې شوي وې هغه همدا خبره کړې وه چې افغان لوري ته ډېر تلفات اړولي یوه ویډیو یې خپره کړې وه چې په هغه کې ډېر مهمات نیولي او افغان ځواکونه هم اسیر کړي دي
هغه ویډیو خو مخکنۍ وه یعنی د دې تازه ادعاو په باره کې طالبانو څه نه دی ویلي
تر دې مهاله طالبانو هیڅ نه دی ویلي چې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړې او که ولسوالۍ کې لا هم پوستې ځان سره ساتلې دي
داود تپان مننه اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې را واړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته فریبا ظاهر کتنه کوي
د امریکا چاپ د هیل نشرې د جولای د 19 نیټې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت ډلې هغې غونډې ته په اشاره چې پترس کې ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په جګړې کې د نه بریالیتوب په اړه شکایت کړی یو مقاله لیکلې ده چې نوم یې دی ټرمپ غواړي په افغانستان کې امریکایي قومندان د نه بریالیتوب په خطر لرې کړي د ډونالد ټرمپ اداره له میاشتو راهیسې په افغانستان کې د شپاړس کلنې جګړې په اړه د یوې نوې ستراتیژۍ پر جوړولو کار کوي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ژمنه کړې وه چې دغه ستراتیژي به د جولای تر نیمایي پورې کانګرس ته وړاندې سي خو دا ژمنه یې تر اوسه نه ده عملي سوې د هیل نشرې لیکي جنرال جان نیکلسن د 2018 کال د مارچ میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان دی لیکوال زیاتوي سره له دې چې جنرال نیکلسن ډېرې هلې ځلې کړي چې د ولسمشر ټرمپ د اندېښنو لرې کولو په هدف له هغه سره وګوري خو ټرمپ له نیکلسن او د هغه له پوځي سلاکارانو سره نه دی لیدلی د هیل د ان بی سی خبری شبکې د راپور په استناد لیکلی چې تیر میاشت ولسمشر ټرمپ له دفاع وزیر جیم ماتیس او لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد څخه په تکرار وغوښتل چې جنرال جان نیکلسن د افغانستان په جګړې کې د نه بریالیتوب له کبله بدل کړي خو د نشرې په لیکنه جیم ماتیس د جان نیکلسن دفاع کړې ده او وایي د امریکا متحده ایالات له دې کبله په افغانستان کې نه دی بریالی سوی چې یوه سمه ستراتیژي نه لري د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر هم جنرال جان نیکلسن یو پیاوړی قومندان بولي چې د هر ډول ماموریت لپاره تر هغه وړ کس نه ویني د هیل نشرې زیاتوي د جولای د 19 نیټې په غونډه کې ولسمشر ډونالد ټرمپ دا شکایت هم کړی چې د افغانستان د شاوخوا یو تریلیون ډالر په ارزښت طبیعي زیرمو څخه په داسې حال کې چې چین ګټه اخلي خو امریکا متحده ایالاتو هیڅ ګټه نه ده اخیستې نیویارک ټایمز رسپانې بیا د افغانستان د جګړې په اړه یوې مقاله کې لیکلي د افغانستان د روباتیک ډلې د کپتان پلار په یوې ځانوژونکې حملې کې ووژل سو لیکوال زیاتوي د افغانستان د پیغلو نجونو دغه ډله چې په دې وروستیو کې په امریکا کې د روباتیک په نړیوالو سیالیو کې د نړیوالو پام ځان ته واړوه د خپل هیواد لپاره چې نوم یې اکثرا له وینې تویدنې او شخړو سره تړل کیږي د هیلې یو څرک سو د نیویارک ټایمز په لیکنه څوارلس کلنې فاطمه قادریان په موسکا سره وښودلې چې حتی د افغانستان په څیر هیواد کې چې کنجونو ته موقع ورکړل سي او ملاتړ یې وسي نو هغوی پرمختګ کولای سي فاطمه په دغه کار کې د خپلې کورنۍ د ملاتړ خبره په بیا بیا یاده کړې وه نیویارک ټایمز لیکي د سې شنبې په ورځ د فاطمه پلار آصف قادریان په یوې ځانوژونکې حملې کې ووژل سو او فاطمه د تل لپاره د خپل پلار له ملاتړه بې برخې سوه
په پاکستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر تر سلو اوښتی دی له پاکستانه په دې اړه راپور لرو
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د مونسون یا په شکل د بارانونو له امله ډېرې سیمو کې سیلابونه راوتي چې د چارواکو په خبره په تیره یو میاشت کې لسګونه کسان وژلي او سلګونه ټپیان کړي دي په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې انډیا مې د پنجشنبې په ورځ ناوخته په خپل تازه راپور کې ویلي چې دغه مونسوني بارانونو د تیرو 15 اونیو په اوږدو کې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې لږ تر لږه 109 کسان وژلي او ګڼ شمېر ټپیان کړي دي. د دغې ادارې د راپور له مخې مونسوني باران نو سیلابونو په یو شمېر سیمو کې پر ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي او ګڼ شمېر کورونه او دولتي ودانیو ته زیان رسولی دی. د انډیا مې د راپور له مخې سږنی موسمي باران نو سیلابونو له امله په وژل شو 109 کسانو کې 14 ښځې او 13 ماشومان هم شامل دي او کاږي چې دغه بارانونو تر دې دمه پر خیبر پختونخوا سربېره په ډېری سیمو کې د ماشومانو او ښځو په ګډون 143 کسان ټپیان کړي هم دي، خو د هغوی د روغتیا وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. دغه راپور مخکې کاږي په تیرو 15 اونیو کې مونسوني باران نو سیلابونو له امله په وژل شو 109 کسانو کې د خیبر پختونخوا صوبې 22، د سند صوبې 6، د بلوچستان 6، د پاکستاني کشمیر 3، د قبایلي سیمو 14 او د پنجاب صوبې تر ټولو زیات 11 کسان شامل دي. د راپورونو له مخې په تیرې اونۍ کې د پشکال موسمي بارانونو تر ټولو زیات زیان خیبر پختونخوا صوبه کې اړولی او د دې صوبې په شبقدر او ورسیر مکلو کې سیلاب راوتی چې د سیمې پر کورونو دوکانونو سربېره ځینې دولتي ودانۍ او ښوونځیو ته هم زیان رسولی دی. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې د سیلاب اوبه کورونو ته ننوتي او شکایت کوي چې حکومت په دې لړ کې پر وخت لازم اقدامات نه کوي، نو دوی مجبور دي چې په خپل مټله کورونو او دوکانونو څخه د سیلاب اوبه وباسي. د شبقدر د بازار یو تن سوداګر په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وایي د قدرتي آفتونو د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه 280 ودانیو ته هم زیان رسولی چې په دې کې ښوونځي او نورې دولتي ودانۍ هم شاملې دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون یا پشکال د بارانونو لړۍ پیلېږي چې د قبایلي سیمو په ګډون پکې په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لاړوي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې په 2010 میلادي کال د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي ول چې په ټول هیواد کې سلګونه کسان وژلي، تر 2 میلیونه زیات اغېزمن کړي، زرګونه جریب تیار فصلونه له منځه وړي او د دې هیواد نږدې 40% ځمکه یې لاندې کړې وه.
سویډن ته یو افغان شپون مهاجر شوی دی. د فریبا ظاهر په راپور کې به له دې شپانه واورو چې په سویډن کې څه کوي.
له کوچنوالي په یوې داسې کورنۍ کې را لوی سوی چې د پسونو او وزو رمې درلودې. محمد حنیف د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې لوی سوی او چانس یې نه دی موندلی چې ښوونځي ته ولاړ سي. هغه فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په هلمند کې یې طالبانو مور او پلار ور وژلي او دی اړ سوی چې له هغه ځایه سویډن ته وتښتي. حنیف ولس کلن دی. سپورتی بوټونه، قهوه‌ای رنګ جاکټ او پتلون او د بل هر سویډنی تنکی ځوان په څیر ګرځنده ټلیفون په جیب کې خو د ستاکولم د لیډینګو سیمو په شنو چمنونو کې چوپانه کوي. دی وایي په افغانستان کې موږ ډېرې وزې او پسونه درلوده، نو کله چې لیډینګو ته راغلم ما وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړم او یو څه سویډنی ژبه هم زده کړم. د ایله شاوخوا یو نیم کال راهیسې په سویډن کې ژوند کوي او د پناه غوښتنې دوسیې ارزونې ته انتظار باسي. دی وایي وروسته له هغه چې له طالبانو سره یې کار کول رد کړه، هغوی یې پلار ووژه او کاکا یې مرسته ورسره وکړه چې له هغه ځایه سویډن ته ولاړ سي. محمد یې خپلې اوښکې وچې کړې او خبریال ته یې وویل چې تېر دوبۍ یو چا زنګ ورته وهلی و چې طالبانو یې کاکا هم ووژه. تر شنه اسمان لاندې د لیډینګو په شنو چمنونو کې د پسو او وزو د رمې په منځ کې محمدي د خپل هیواد له کړکیچونو ډیر لیرې ژوند کوي. دی چې کله له ښوونځي فارغ سي نو له خپلو دغو ملګرو سره وخت تیروي. هنریک پونتین د هغه فارم خاوند دی چې محمدي یې په خپله خوښه رمې څړځایونو ته وړي. د دغو وزو له شیدو څخه د لیډینګو په یوه کارخانه کې پنیر تولیدیږي. پونتین وایي پناه غوښتونکي یا نور داوطلب کسان د اړیکو پر اساس دغه ځای ته ورځي. دی وایي محمدي دغه کار ډېر ښه پر مخ وړي ځکه تجربه یې لري. په سویډن کې ډېری افغان پناه غوښتونکي هغه کسان دي چې په انفرادي ډول او په کوچني عمر کې ورغلي دي. سویډن هغه هیواد دی چې په 2015 کال کې د اروپا په سطح تر ټولو ډېر پناه غوښتونکو ته ځای ورکړ. په ځانګړي ډول نوي ځوانان پناه غوښتونکي ډېر ورځي ځکه هلته زده کړه او روغتیايي خدمات په وړیا ډول ورکول کېږي. حنیف محمدی چې په افغانستان کې د زده کړې چانس نه درلود اوس په سویډن کې سبق وایي، خو دی وایي نه پوهیږي چې هلته به پاتې سي که څنګه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو د کندوز د امام صاحب د ولسوالۍ د څو تنو جګړو ځپلو څرګندونې.
موږ ته دا څو بس د خو ښه ده یو هفته ګزارم پدي دولت نه غواړو د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي د ټولو کورونه شوي دي اوس په دا یو بوجي باندې موږ چی وسي ودا موږ کورونه بلستنې چاته چې ولا داسې کورونه کې دي چې ټول دوګي شوي دي
خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل خلک اواره سول خلک بیچاره سول او خلک اوس امید او تمه ده چې له خو نه امنیت راشي او له بلې خو نه عاجل کومکونه باید د خلکو سره وسي ترڅو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کېدل شي.
د امام صاحب د ولسوالۍ د دغو کسانو څرګندونې او د چارواکو څرګندونې تر خبرونو وروسته له کندوز څخه په یوه راپور کې په تفصیل اوریدلی شئ. لاند خبرونه په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت وایي چې د ناتو یو عسكر د قرباغ په ولسوالۍ کې د ځان وژنې کې بریدل عمله تیر شپه وشل شوی دی او د همدې چاودنې په ارتباط د قرباغ ولسوال ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوه ملکیان پرې پېښ کې وژل شوي او پنځه ملکیان ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت د ګرش کولسوالی په یخچال سیمه کې تیر شپه د افغان امنیتي ځواکونو یو مرکز ته چیرمه چاودنه وشوه. سیمه ای چارواکي وایي چې د حمله د موټر بم په وسیله شوې ده. د ګرش کمنی قمندان اسماعیل خان خپلواک اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په دې پیښه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو پر روانو انتخاباتو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې لپاره د ټکنالوژۍ د اړتیا او مشخصات چمتو شوي او فهرست به راتلونکو نوي حکومت ته واستول شي. د بخښنې نړیوال سازمان د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ پر مشه فدریکا مګیرینی ژغ کوي چې ایران ته د خپل سفر پر مهال په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ټولو فعالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړي. تاکل شوې چې مګیرینی سبا د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړی په مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ویلي چې د واشنگتن او ماسکو اړیکې تر ټولو ټیټه کچې ته رسیدلې او د امریکا د کانګرس غړي له دې کبله ګرم بللې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د کندوز د امام صاحب ولسوالي خلک شکایت کوي چې په دې ولسوالي کې د ورستیو جګړو له کبله د دوی کورونه سوځېدلې دي خو تر اوسه پورې دولت له دوی سره مرسته نه ده کړې چې بیرته خپل کورونه ودان کړي. د دې ولسوالي خلک د ملي یووالي حکومت له رهبرانو څخه د اوراوشتو زیانونو تاوان غواړي. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د امام صاحب ولسوالۍ متضرر شوی خلک له حکومت څخه د وراوختو زیانونو تاوان غواړي. په دې ورستوي کې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د ښار یو شمېر نږدې څنډې څه باندې لس ورځې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد وې. خو د دغه جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېدلی دی. د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د جګړې له کبله د خلکو استوګن کورونه سوځېدلي دي چې له کبله خلک ډېر زیانمن شوي دي خو تر اوسه پورې له دوی سره مرسته نه ده شوې.
موږ ته دا څو بس د خو ښه ده یو هفته ګزارم پدي دولت نه غواړو د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي د ټولو کورونه شوي دي اوس په دا یو بوجي باندې موږ چی وسي ودا موږ کورونه بلستنې چاته چې ولا داسې کورونه کې دي چې ټول دوګي شوي دي
خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل خلک اواره سول خلک بیچاره سول او خلک اوس امید او تمه ده چې له خو نه امنیت راشي او له بلې خوانه عاجل کومکونه باید د خلکو سره وسی ترڅو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کېښودل شي.
په ورته وخت کې د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی هم د خلکو ستونزې مني. وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د ورستویو جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. همدارنګه یو زیات شمېر خلک متضرر شوي دي خو تر اوسه پورې له متضرر شوو خلکو سره مرسته نه ده شوې.
جنگ خسارات خود را داره و خسارات انگفت مالی در این جمع مالی و
دلته جګړه خلکو ته ډیر مالی او ځانی زیانونه رسولې دي او څه باندې 2000 کورونی بې ځای شوې دي او د دغو کورونی سروې د طبيب خو سره د مبارزې ریاست لخوا تر سره شوې ده خو تر اوسه پورې له دغو متضرر شوو کورونی سره مرسته نه ده شوې. بل خوا په کندوز کې له طبيب خو سره د مبارزې ریاست مشر میراقا اعتبار بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تر سره شوې سروې لمخې 1500 متضرر شوې کورونی پیژندل شوې دي. ښاغلی اعتبار وایي چې د دغو متضرر شوو کورنیو راپور او اسنادونه له مرکزي حکومت سره شریک کړي دي او په نږدې ورځو کې به له زیانمنو کورنیو سره اړینې مرستې وشي.
مستحقینې کې شناخته شدم یا تشخیص شدم زیات است به یې زیات
په دې ولسوالۍ کې د سروې له مخې زیات خلک متضرر او مستحق پیژندل شوي دي، خو کوم امکانات چې په ولایت کې موجود وو د خلکو اړتیا یې پوره کولی نه شوه. نو راپور یې موږ مرکز ته واستوه او ډېر ژر به پر دغو کورنیو اړینې مرستې وویشل شي. په همدې حال کې د کندز د کډوال او راستنېدونکو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو شمېر غیر دولتي ارګانونو لخوا پر یو شمېر کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي دي او ډېر ژر به پر پاتې کورنیو هم اړینې مرستې وویشل شي. د امام صاحب ولسوالۍ د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او دغه ولسوالۍ د دې ولایت مرکز څخه 70 کیلومتره واټن لري او د دغه ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي پر کرنې او مالداری بوخت دي او نوموړي ولسوالۍ له تاجکستان هیواد سره هم ګډه پوله لري.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د اوبو هغه کړکۍ چې په ایران کې راغلی د دغه هیواد د کورني سیاست محصول دی او له افغانستان سره هیڅ ارتباط نه لري. د دغه وزارت اداري او مالی مرستیال عبدالبصیر عظیمی ازادي راډیو ته وویل برعکس د ایران د اوبو د مدیریت له امله افغانستان متضرر شوی. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې
روسته له هغې چې ایرانیو چارواکو افغانستان په دې تورن کړی چې د دوی په اوبو یې یرغل کړی، د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت دا مسله ردوي او ټینګار کوي چې د ایران د اوبو د مدیریت له امله د افغانستان چاپیریال ته زیان رسیدلی. د دغه وزارت اداري او مالی مرستیال عبدالبصیر عظیمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اوبو هغه کړکۍ چې په ایران کې راغلی د هغه هیواد د کورني سیاست محصول دی، له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. ښاغلی عظیمی زیاتوي له علمي پلوه د افغانستان په اړه د ایرانیو چارواکو اعتراضونه د پام وړ نه دي. هغه وایي د ایران په داخل کې د اوبو د مدیریت طریقې له محیطي پلوه افغانستان متضرر کړی او هغه شمیر بندونه چې په افغانستان کې جوړ سوي ډیر محدود دي. هغه اعتراض چې د ایران ولسمشر او ایرانیو چارواکو کړی له علمي پلوه د پام وړ نه دی. هغه چا چې په دې برخه کې اشتباه کړی هغه ایران دی. موږ د هغوی په اوبو هیڅ ډول یرغل نه دی کړی. ښاغلی عظیمی وایي هغه بندونه چې په افغانستان کې جوړ سوي ډیر محدود دي او دا د افغانستان حق دی چې له خپل اوبو څخه استفاده وکړي. خو د نوموړي په وینا ایران له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې څلوېښت بندونه جوړ کړي او افغانستان ته د بهیدونکو اوبو مخه یې ډپ کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د ایران د کرنې د وزیر سلاحکار ویلي افغانستان د ایران په اوبو یرغل کړی. له دې وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو پر وړاندې بې تفاوته نه سي پاتې کېدای چې دا څرګندونې د افغان حکومت د مشرانو له توند غبرګون سره مخ سوې. په هرات کې د سلما د بند د بیا رغونې چې کارونه یې پای ته رسېدلي، په نیمروز کې د کمال خان بند، په هلمند کې د کجکي بند د ترمیم چارې او په فراه ولایت کې د بخش آباد بند جوړول د بندونو د جوړېدو په برخه کې د افغان حکومت هڅې بلل کېږي.
د زهرو کاروان د نشئی موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیولای شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی په پروګرام کې لکړې شمنې سره سم د وی میرمنې دردونکې کیسه لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو 19 پروګرام وړاندې کړو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، روانه اونۍ یعنی د اگست لومړۍ اونۍ په ټوله نړۍ کې د ماشوم تغذیه د مور په شیدو باندې انمول کیږي. دا چې لږ وخت را پدې خو دغه اونۍ منځل کیږي. د مرختیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر نورالله الفت نمو پوښتلی دي.
دا په اول ځل باندې په 1999 کال کې دغه ونې چې دا تجدید شو، چونکه د مور د شیدو اهمیت ډیر زیات ده. دا چې نړیوال یعنی یونیسف او WHO دا ولیدل چې د ماشوم تغذیه کېدل د مور په شیدو باندې، چونکه د مور د شیدو اهمیت زیات وو، نو نړیوال په دې باندې سره په اتفاق شول چې باید دغه ونې منګه ولمانځو.
دی اول ځل لپاره چې کله دا ونې ولمانځل سوله، هغه وخت څرقه مې دا ولمنځله
په همدې شکل باندې چې د سر راټولېدل، دغه اونۍ تجلیل کول، کمپاینونه په لار کې اچول، میسیجونه لیږل، تلویزیون د لارې دا اونۍ منځل کېدل، دا ان تقریبا لکه اوس موږ چې څنګه منځو کنه.
او اوس تاسو خبره وکړه، اوس څه ډول دغه اونۍ منځي د چې د مور په شنو باندې د ماشوم د تغذیه کولو اونۍ ده
منګه په مرکز کې همدارنګه په ولایت کې دا منګه منځو د کانفرنسونو په شکل، د جشنونو نیولو په شکل، همدارنګه زو هغه محلاتو ته ځو چې کوم ځکه خزی راټولېږي، چونکه دا مسله زیات ارتباط خزو سره لري. نو هغه ځینې کې مثلا چې لکه اوس باغ بابر شو یا مثلا باغ زنانه شو، د ځینې کې خزی میلی ترزی، موږ زو د دې د کمپاین په شکل، د مشورې ورکولو په شکل، موږ په دغه حالاتو کې د المانځو. همدارنګه په ټول سلور د ولایت کې دا ونې مرکز پسته، یعنی په خپل سیت امیر یا ساد نور موسسات سره، نور مختلف ارګانونه سره، ټولې والی صاحب راځي، نور خلک راځي، دا ونې المانځل کېږي. او په کلینیکونو کې د مشورې ورکولو په شکل کمپاینونه تجربه کیږي، د رادیو د لارې بعضي پیغامونه موږ خلکو ته لیږو، هغه پیغامونه چې د مور د شیدو اهمیت ښيي، د تلویزیونو د لارې نشر کوو، مصاحبې لرو. نو همدارنګه یو بل چې ستري تیاتر یا نمایش چې ورته وي کنه، دا تقریبا په بعضو ولایتو کې دا موږ په کار اچو. بعضي هغه مواد چې د خلکو د فهم او تفهیم لپاره مهم وي، هغه تعلیمي مواد پرینټ کوو، یعنی چاپوي، کلینیکونو ته لیږو، خلکو ته تقسیم کوو، خلکو ته ورکوو. همدارنګه موږ د موبایلو د لارې خلکو ته موږ میسج کوو.
آیا کوم وخت تاسو بیرته بررسیم کړی دغه کارونه چې تاسو کوئ کنه، دا څومره مفید تمام شوی، خصوصا په کلیو کې؟
دی اول همدغه مفیدیت دا چې مثلا ارقام چې موږ تر پلاس راغلی اوس، همدا ارقام موږ ته ښیي چې زموږ کارونه ډیر ښه شوي. د مور په واسطه د شیدو ورکولو اهمیت، یعنی مورګانې په دې پوه شوي چې مور شیدې ماشوم لپاره ډیر مهم دي. هغه میندې چې ولادت کیږي په لومړي ځل، یعنی یو ساعت بعد د ولادت څخه، خپل ورګچ ورته وایي، په اول ساعت د ولادت کې تقریبا 90% مورګانو خپل ماشومان ته په اول ساعت کې شودي ورکړي. همدارنګه چې تقریبا 85% مورګانې باید شپږ میاشت به خالصا خپل ماشومان ته یعنی شودي ورکړي.
تاسو خو د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې وکړي، اوس که درته وایي چې هغه ماشومان چې د مور شودي نه ورته رسیږي کوم مشکلات لري؟
چونکه اوس هم خلک اکثر بی تعلیم دي او اکثر کلینیکونو ته لاسرسی نه لري، تعلیم هم نه لري، دوی خپل ماشومان ته چې شودي نه ورکوي نور غذایي مواد ورکوي. چې هر مور باید په لومړي ساعت کې وروسته د ولادت څخه خپل ماشوم ته شودي ورکړي، تر شپږ میاشتو پورې خاصتا خپل شودي نه غیر، حتی اوبه هم ورنکي، بل دا چې شپږ میاشتو وروسته نور غذایي مواد شودو سره ورکړي. یعنی شودي باید تر دوه کلو پورې خپل ماشوم ته ورکړي حداقل. هغه میندې چې خپل ماشومانو ته یعنی شودې نه ورکوي، یې په کمه اندازه ورکوي، ماشومانو د مړینې کچه زیاتیږي. بل دا چې دغسې ماشومان زر زر په تنفسي امراضو باندې اخته کیږي، بل دا ماشومان چې د زر زر سال کیږي، چونکه دا ماشومان اکثره پودر شودو څخه استفاده کوي. پودر شودې چې دي په هغه کې شکر او نور مواد زیات، هغه د چاقي سبب ګرځي، رشد نه کوي، بلکې صرف چاقيږي. شکر امراض پوشیده امراض این چه پاوله که معلوم نی
لماشومتوب نه یا کچنه پی
اختکیگی مثلا نفس تنگی شو، سرطانون شو، بل فشار شو، ده ماشومان چی دی اکثرا بیا په غټوالي کې په دغه امراضو باندې اخته کیږي.
فشار نارمل نه
او نارمل نه مثلا بل مسله دا ده، دا ماشومان چې دي اکثره په مکتب کې خنو مري نه اخري، ځکه دا غوي د مخ خروش نه کړي،
درس نه سیس د کوي،
درس نه سیس د کوي، بل انکشاف غیر نرمي دي، ماشومان اکثره قدم ټیټ پاتې،
خسته، ستړی او لزوند نه یو ډول ناراضي.
افرین، هغه می بل لغوي اقتصاد خرابي، د مور پلار اقتصاد هم خرابې دي، د اقتصاد هم خرابې دي، چې کله غټ شي خګټ نه شي کولای. د چ ماشومی مثلا د مور پلار اقتصاد زکه خرابې نه، ماشومان زر زر سال کیږي، زر زر په تنفسي امراض باندې اخته کیږي، دوی د وجود معافیت ډیر خته دي، نو فلهازه دوی زر زر مریضان کیږي. نو چې مریض ډاکټر ته ځي، ډاکټر ته چلاړه غفیس اخلي دوا اخلي، نو دوی خو معلومه خبره چې مصارف زیاتیږي.
بله، ځینې کورنیو کې مورګان شکایت کوي وايي په کافی اندازه شدی نه لري، ولی دوی شدی کمی او بیا د دل پارس دغه ستونزه حل سي، دوی څه باید وکړي؟
دا چې پښتنه موږ چې زمونږ افغانستان کم دغه مشکله ډیر زیات دي، ولو که اکثر خلک ګوري چې تعلیم یافته می خوده غسی مفکوره ورسره چې زه شودی نه لرم. د الله تعالی انسان داسې پیدا کړي لکه یو ماشين غونه چې څومره یو مور خپل تې استعمالي، یعنی سمانه چې څومره شودی ورکي، موږ په وجود کې هورمونونه دي، نو هغه هورمونونه زیات یو قسمه وادي، هغه زیات فرزي چې زیات فرزي، نو د تېونه زیات شودی جوړي. او یو سو خبرې دي چې کله مور خپل ماشوم ته شودی ورکي، باید مور ډیر آرام نستي، خوشحالي خپل ماشوم ته متوجي، ماشوم په خطر طریقې سره نیولی. دغه سو خبرې دي، هیڅ امکان نه لري چې مور شودی ورکي. یعنی که مور وې زما شودی نشته، هغه په دې معنی چې هغه ورخطا ده، خفه ده، خپل ځان باندې اعتماد نه لري، هغه باید خپل ځان باندې اعتماد ولري.
د کوم خوړو خوړل په دغه وخت کې چې کله دوی خپل ماشوم ته شودی ورکوي ډیر ښه دي؟
نسبت نور خلکو ته دوی خوړه باید زیات وي. یعنی که مور خپل ماشوم ته شودی ورکي، پنځه ځله په ورځ کې باید خوړه وخوري، چې دوی ضرورت زیاتېږي، دوی خپل ماشوم ته شودی ورکوي، دوی باید هغه ټول غذایی مواد وخوري. یعنی غلجات باید وخوري، حبوبات باید وخوري، غوښه، شودی، میوجات، سبزیجات، ټول مواد باید وخوري، ځکه دوی ټول مواد ته ضرورت لري.
نور مو په دې اکله څه کړي؟
په ټول کلینیکونه کې، د افغانستان کې څومره کلینیکونه دي، په ټول کلینیکونه کې موږ یو کس مقرره وو چې تقریبا کاري په ختمېدو ده، چې هغه به مورګانو ته د مور د شیدو د اهمیت په اکله موږ یو کس په کلینیکونه کې مقرره وو. بله مسله دا ده چې موږ ټولو صحي کارکنانو ټریننګ اخیستی، خصوصا قابلګانو، یعنی هغوی کولی شي هغه خلک چې د شیدو ورکولو په هکله سم مشکل ولري، د هغوی ته مشوره ورکړي. همدارنګه په ټولنه کې موږ صحي رضاکاران ورته وي، یعنی چې هغه په کلو کې موجود وي، یعنی څوک نشي کولی کلینیک ته راشي، کولی شي د خپل کلي کې د خلکو نه استفاده وکړي. زمونږ دغه رضاکاران هم د دوی دا ټریننګ اخیستی، دوی پوهیږي.
مننه ډیره زیات. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر نور الله الفت خبرې د مور د شودو د ارزښت پکل واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډام کاری جوړیږي.
آزادی رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422111245.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. د متدینو له کورنۍ ستونزو خبري است.
درې وړو ته دا وس په ماړي جوړې نه لرم چوختار زه نشته چاوز.
دا د هغې مېرمنې غږ و چې واده یې له معتاد سره شوی و. د کابل په باغ زنانه کې مول لري په میرمن سترګي ولګې دي چې جړلې وړاندې ورغلو او د جړا علت مو ورنه پوښته. د ښځې ویل چې 15 کاله یې د واده کیږي، درې بچی لري، خاوند متعدد دی، د دومره کاله ډیر په سختۍ ژوند ورسره کړی، وهل ډبول نفقنه ورکول د بچو مسولیت نه اخیستل هغه څه و چې د هر ورځ په مارک راځي کوله. اوسې خاوند دور د غوښتي چې د ماشوم زوی په ډوډۍ په پیښور کې خرڅ کړي او پیسې په 400 پوډر ورکړي. دا مور دې ته مجبوره شوې چې له مسولو دولتي ادارو مرسته وغواړي. له هغې مپوښتلې چې آیا دوی په پیل کې په دې نه پوهېدل چې خاوند معتاد دی. هغه وایي مورې خبره وه، خو د ناسم دود له وجې د لور واده له معتاد سره وکړ.
لور مې خو نه شمه چې خوشې کړم، د تا د زوی نه خلک په منګه خوندي چې د پیغلتوب کې د والي طلاقه شو. چا یې بده کې وای څوک نه وای چې هلک یې وای چې د جلۍ کې کمای بیل دلای. واده مې شو راغلو کابل کې. کابل کې پلار سال پوره مې چوشله، زنګ یې و مور مې وای لور مې راواله چې د پلار خیرات یې ربوی نه تلمه.
دغه نه وشت کلنه مور چې لري بچو سره به سرپرسته او به سرپناه ګرځي وای، ترغه چې ژوندې موتات خوان تخپل بچی نشم پری خوده چې غاید بدن غړي خرڅ کړي.
وای دا بوز منګه پاکستان کې د ګردی خرڅ کې قلب ورته خرڅ کې زوی چې کرامت خرڅوي مال خیر زنه شمه، یا ما مړه یا د کور اوزم. وای ته مې د کور اوزه خای چې دا کار نه کین اوزه مال زنه شمه چې زه د خپل اولاد وکالان کوم به دا غوغه وخت مې قلب ورته خرڅ کې ګردی خرڅ کې بوزه چې خرڅ کو بس د دوه ماشوم منګه ته واولې ټکولې د زونه مې شنه سر مې مات په خامې دا نه 5 کیلو پتی کې سای و علامه دلته مې کوم دا وسم چې کله د سکوما د پیغو کومې کته لخ چې دلینه وای نه قسم خوري وای ما واولین د دروغ وای
دا وای چې درې ماشومان ته وچه ډوري هم نش پیدا کولای خود سو وکړي ل مجبوري ورځي ل ځان سره ساتي
فعلاً درې وړای مسدي درې وړ ته دا وس یا مړی ډوري نه لرم چوختار زه نشته چاوز خاتم د سی خطر تر کړای نه چې دا خط قابل باور دی دا خط څه دا د رئیس خط دی دا رئیس نو شته کړای نه د رئیس نن زوته کی نه د رئیس ټوپات کی دا چی شو خط دی کل د سر
د دې طلاق لپاره درک
نه دا د ماشومان د خط دی چې ماشومان به خلی ماشومان ما سوسیږي ما ته به خلی دا د خط نه
نو لدی ورسته به تخپل بچی سره کم ساعت سره لې خپل کوم آیت نه لري
آیت نه لرم نه نه آیت لرم نه کور لرم نه دم لاست زلر نه کوم برسته نه ته پویت چې دا په سر کې چم نه کوم روی کور نه د شخصي کور نه کوم کوم پیسې دار قوم د چ ماجی هیڅ څوک نه لرم
دم دا ورسته ځوان کې تر ټول چی شي درته سخت دستا زوري
اولادان اولادان می پد سختی د پلار میر محبت یل دل نه دای دانه یل دل نه دای دک مقام یل دل نه دای یا وی پاغرا قنت مشکلات لری لور میم پاغرا قنت سیاسارا چواره کما پزیر دروازه کیرتا خوش کم پتر قنت غټه کی اچ مود میر نه خیر نل دا غب د پلار نه خیر وینی اغه می پلار وسیګی نه چ قاتل د خپل اولاد ګردی خرڅ کی د خپل اولاد قلب خرڅ کی هغه به تر رقم ته د مو اولاد وسوتی د نه است دا اوس د لاسر په می جب کی دي چې دا تک ما پرې به زه بهشت دی ونه نه پر لړ شمه یا نه کوتل پر
کله چې خبره محکمې ته ورسیده او موتات پوشو چې نور نو د اولادونو د بدن غړي نشي خرڅوي لخپلو بچو تیر شو ویلې چې زه نه اخلم زکه ساتلای نشم
کما پلور دل دل چې محکمې کې ولور شي زه اولاد نه اخلم دل دل دی اقلا لور مور ته رسیدي مجبوره کیږي پلور وایزه چې دا خزه ما ډیر زوره یو پیسې در بیوازل د لور می دشت در کومه مګم زمون خونه ورکی ورکی کما پلور دل دل چې خپل زمون زې تبر کی کما ایداتم بن لری وکزه زه به چای وکم زه ایران پاتم چې تیم خانه کې دا ورکم یتیم خانه کما داخلي وای مور پلور ژوند دی دا اوس درې وخت جوړی د څلور ورځې کیږي د ورور د کال نه می وتلین د خط پسر وی دو خط خدمانند نه دی وی زمون د کوم رقم شي بندیکای زمې 15 ماشوم ته چای ورکم زمې کرای کور غره بندیخانه تی رقم زمې خزه څنګه وکم د شپک نفر ته څوک ډوډۍ ورکي یمو د کور وز زر دیا چې چې زندگی کوي ورورم را تاسو و پروکو د څلور شپې کې د خورزی کال کې چنن زلړ شمه کال کې چاغبم زو پروکي چې ماشومان ساتنه دي سخت ده یو نه به دغه کور کې وسګم یا به سرک مخ کې چیرته وسګ
دا چې په دې مېرمنې خاوند څومره ظلمونه کړی په زورې دلې چیرې کې لورای ښکاریدل
چې په زوره به توخیدلم د به وهلم چې په زوره به توخیدلم چې والی به توخیدلې ماشوم خو غلطه چې مړ کېده والله کې الایل چې دوه والی کزه د درد مړ کېدلم هم سویان راته ټولیدل وای خزه دې مریضه نه وای زه څه کوم چې مریضه نه اندا وستم چې زمې داسې چې درېګم داسې چې درېګم چې دا په مې دین دا د زنه خوري خمه داسې غوخل خچیدلې خاطر چې 5 کیلو تیګه سایو ولیم په بار بار یو دفعه نه
زم سایونو د د لاس نه خلاصه کړم درېګي طلاق دی غوړی طلاق دی غوړه ک طلاق دی نه غوړی پوزه د درته پرې کو کالو کنج کې د خو څوک لري یو دی ورور دی ته بخښه څوک
دغه میرمن وای چې لویری د شپې خوب نشوي کوي فکر کوي چې کوي د شي خوان به د خوب په ځای کې مړه کړی
بیخی ډیر پاغه د اندازې چې زه په کور کې تم لوستلم د شپې په شپه شپک پیرو پیرز د خوبه جګیدلم قلفاک د دروازې چې د قلفاک می چنګک می چاوه بیا په چنګک کې می د سد سمال خوکوه کته می کشکوه چې د دروازه کې وزقې دروازه خوب زې کې وزن شیرانی شمه مړانه کې چې لور می تر تر وله ما چاوه چې مور می دښته و او لور می دا غنه قاتې پاتې ده د لاس کال نه جلې د تار ست د ډور ته سد مولودم ته لینې د چې بچین دماغ یې کیروز یو دفعه د خپل د مشمون سر کې د لاس وصله نه ده یو فایم ته سپرنه اختر کې موږ د سوداګر رولیندا کولی کړی نه دي موږ د قوم کول کې بوتلې نو ست کما قوم راغلاندې موږ کړی یا پیاله چا شکل نه ده چې دا غوزنده جون دي دا غو انسانان دي دوکره اختر ده د دې کول کې موږ لور شو کینې 15 دقیقې موږ اختر هم دل نه ده زه انسان ایم زه یم مور ما زه نه مړ کېږم زه ژوند یم
وازینه میرمن نه ده چې خوان دي ژوند ورته لزهرو هم زیات ریخ کړی دی د ته ورته ډيري نوري خځې هم دي خوان د موتادله وجل ژوند څخه مارک خګنی ډاکټر ادوان وای چې له موتاد سره د ټولي کورنۍ ژوند تباوي
روغ دي کس لکه خپل لور یو بل چاته یو سپینګری کستا د پیسو په مقابل کې چې زیات ورورې ته غوښتنه کړي واغه ته ور کړی دا ډیر زیات تشدد او ستونزې د روغ دي کسان په کورنۍ کې زیږي چې نه تنها دا چې هغه خپل مرمن سره ناوړه چلن کوي بلکې خپل لورانو زامونو امدارنګا څوک چې د کورنۍ غړي دی او سره هم یو ناوړه چلند او سلوک لري کله چې په یو کورنۍ کې خصوصا د کورنۍ مشر یا هغه څوک چې د کورنۍ ګټون کې دی هغه روغ دی شي نو دې په نتیجه کې دا هغه کوچنیان تاسو خوړه نه رسیږي په سوی تغذی باندې اخته کیږي کله چې په سوی تغذی باندې اخته شو نو سوی تغذی نه تنها دا چې د انسان فزیکی نمو متاثر کوي ذهنی نمو هم دا متاثر کوي کله چې ګوري چې په یو کور کې یو پلار روغ دې دې هغه مشه د مور سره جنگ کوي یا وهل ټکول کوي نو هغه په نتیجه کې کوچنین چې د حالت د خپل مور ګوري نو دا هغه پروان باندې ډېر بد تاثیر غورځي مل اخر آی په دای صورت کې مثلا یو مور مجبوریږي چې خپل کوچنی د پاره لاړ شي چې تکارو کې یا چانه سوالو کې چې دغه ټول ډېر بد او ناوړه غزي د کوچنی او همدارنګه دغه د مور په صحت باندې لري کم چې کول شي چې دغه صحت په ډېر بد توګه متضرر کړي
دا چې حقوقي اړخ هغه میرمنې چې نور له موتاد خوان سره یو ځای ژوند نشي کولای څه کولای شي حقوقي مشاور عبدل سبحان مصباح وایي
دی افغانستان په مدني قانون کې یا په ټوله کې په شریعت کې د جدایي لپاره څو لارې دي چې هغه د نارینه لپاره د طلاق د حق موضوع ده په مقابل کې د ښځې لپاره د تفریق مسله ده او تر څنګ د خلع موضوع ده کچیرته خزینه زینو حالات سره مخامخیږي لکه دا چې ضرر ورته وارد شي هغه حالات لکه دا چې نفقه ورنه کړی شي د میړه لخوانه میړه ورک شي د څلورو کلونو نه یا تر دې زیاته پورې یا هم په داسې یو مریضي باندې مبتلا شي چې هغه صعب العلاج وسی معتادی کېدای شي د ضرر تر عنوان لاندې او یا هم دغه صعب العلاج مریضی ځکه معتادی معمولا هغه جیګ مرحله ته شګور سیږي هغه به صعب العلاج کېږي نو دغه څلور حالت دي چې د افغانستان مدني قانون کې ورته وړاندې نشوي ده او خزینه کولای شي چې مراجعه وکړي خو د قاضي کار ده د قضیه په احوال کې په نظر کې نیول سره ټول شرایط په نظر کې نیول سره بیا حکم د تفریق د قاضي لخوا نه ده کچیرته په ټوله کې د سیستم سره څوک مخامخيږي یعنی حقوقی لحاظ نه ورته کوم مشکل نشته کولای شي چې له دې حالت نه ځان وباسي خصوصا خزینه دوی نه یوازې د مدني قانون په واسطه باندې ملاتړ شوی دي بلکې تر څنګ د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون په واسطه باندې هم ډیر ښه موارد راغلي دي چې خزینه کولای شي احساس د مسؤلیت کې په داسې قضایا وکړي
کچېرې موتاد خوان خپلې کورنۍ ته تاوان رسوي او محکمې ته هم ناظریږي بیا د ستونزې حل څه کېدلی شي
کچېر ته نه حاضریږي نو دلته غیابي حکم کیږي د محکمې لخوا نه خاص پروسیجر په نظر کې نیول کیږي جلب ورته لیږل کیږي درې ځلې اعلان کیږي کچېر ته په دغه درې ځلو اعلانونو کې میړه و نه توانې د چراشي نو دلته له حقوقي اړخه د مسخر وکیل تر عنوان لاندې یو څوک هم شته چې دولت لخوا نه تعینېږي یعنی چې مدافع وکیل وسی ورسره او پرته لغې نه هم امکان لري چې قاضي د تفریق مسله مطرح کی او حکم په تفریق کی، یعنی غیابت د میړه مانع د تفریق نشي کیدای.
د خواند او میرمنې له جدا کېدل وروسته که بیا موتاد کس میرمن او بچی زوروي، په دې صورت کې آیا موتاد شخص ته جزا شته که څنګه؟ بیا هم حقوقي مشاور مصباح،
چه تفریق رامنځته شو هغه بیا بیگانه ده ورته، هیڅ نه به رابطه ورسره نشته، ځکه رابطه خو د یو عقد په اساس کیږي چې هغه د واده عقد ده. نو کله چې دغه عقد یا کوم قرارداد چې د میړه او د ښځې ترمنځ دا فسخه کیږي، بیگانګي رامنځته کیږي، دا سړی د خپل نه ده او دا ښځه د سړي خپل ده. دا که هر عمل کیږي هغه عمل که جرمي بڼه ولري، هغه جرم ده، مثلا د اولاد که تښتي، که مثلا غلا کوي تی نه راځي یا هر حالت چې راځي، دلته ښځینه کولی شي چې د خپل ځان د حمایې لپاره پولیسو سره په آزادانه توګه موضوع په جریان کې کی تر څو دوی حمایشي، یعنی له حقوقي لحاظ نه دوی کاملا د قانون تر حمایې لاندې دي. که چیرته دوی داسې حالت سره مخامخېږي چې بیا دوی مثلا دغه معتاد اوسي یا غیر له معتاده، مونږ هم ځینې کسان لرو په دې عرف کې چې له هغه نه وروسته هم مزاحمتونه کوي، دا مزاحمتونه جرمي بڼه لري کاملا، لکه د غیر په واسطه باندې چې تجاوز لاندې راځي، لکه یو عادي سړي په واسطه باندې، دوی کولی شي مراجعه وکړي دا ستونزه د خپل حل کړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.